په افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي راډیو د نیم ساعت خبري مجلې ته موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په پکتیا او غزنی کې د طالبانو په حملو کې له اویاو زیات کسان وژل شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسقط په څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان د سولې په اړه د پاکستان له خوا د شویو ژمنو په عملي کېدو ټینګار وشو. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. صفي الله ستانکزی د خبرونو وړاندې کوي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د کورونا چارو وزارت تایید کړ چې په ګردیز ښار کې نن د وسلوالو طالبانو په برید کې یو څلوېښت تنه وژل شوي او یو سلو حتی پنځوس نور ټپیان دي. د روزګان په مرکز ترینکوټ کې هم نن مازیګر یو موټر سایکل بم چاودنه شوي او د امریکا له ملاتړ برخمن پوځ په سوریه کې دا کوي چې د راقه ښار یې په بشپړه توګه نیولی. پوره خبرونه. د افغانستان د کورونی چارو وزارت تایید کړ چې په ګردیز ښار کې نن د وسلوالو طالبانو په برید کې یو څلوېښت تنه وژل شوي او یو سلو اته پنځوس نور ټپیان دي. د کورونی چارو وزارت امنیتي مرستیال مراد علي مراد نن مازدیګر د پکتیا په امنیه قمندانۍ د طالبانو د نن ورځې د برید وروستي جزئیات داسې ورکړل.
21 تن از سربازای پولیس گردیز در این حادثه شهید.
جنرال مرادوی د گردیز یو وشت پولیس په دې پیښه کې شهیدان شوی. اته څلوېښت پولیس هم ټپیان دي خو شل تنه ملکیان وژل شوی او یو سلو لس نورې ټپیان دي.
110 تن از مردم گردیز زخمی هستند.
ښاغلی مراد ویل په وژل شویو کې د پکتیا امنیه قمندان مل پاسوال توریالی عبدیانی هم شامل دی. د پکتیا د امنیه قمندانۍ د نن ورځې ډله ییز برید د لا څېړلو لپاره چې یولسو انتحاري حمله کوونکو وکړه د ګڼې مرګ ژوبلې په اړولو له څو ساعتونو وروسته پای ته ورسېده. د دې پیښې د لا څېړنې لپاره د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایس برمک پکتیا ته تللي دي. اخو د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ښاغلی مراد د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې هم نن د سه شنبې د سهار په شاوخوا دوه بجو د طالبانو لخوا موټر بم حمله تایید کړه. هغه ویل په دې پیښه کې پنځه ویشت پولیس او پنځه ملکیان وژل شوي او لس تنه پولیس هم ټپیان دي. بیا هم یو امنیتي خبر ده. اوروزګان په مرکز ترینکوټ کې نن مازدیګر د موټر سایکل بم چاودنه شوې ده. د اوروزګان د عام روغتیا سرپرست ډاکټر زیور رحمان ازادي راډیو ته وویل چې له دې پیښې لس ټپیان روغتون ته انتقال شوي. چاودنه د اوروزګان په مرکز ترینکوټ کې منار ته څیرمه شوې ده. په ټپیانو کې یو پولیس شامل دی او د ځینو ټپیانو روغتیایي حالت نازک ښودل شوی. په همدې منار سیمه کې دوه میاشتې مخکې هم د پولیسو په موټرو ورته چاودنه شوې وه. د بشري حقوقو د څار ډله په یو نوي راپور کې وایي په افغانستان کې د نجونو د تعلیم لپاره د نړیوالو او افغان چارواکو هڅې په وروستیو څو کلونو کې د پام وړ کمی شوې دي. د بشري حقوقو د څار ډلې نن یو راپور خپور کړی او ویلي دي چې افغانستان ته د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د راتلو له شپاړو څو کلونو وروسته هم دوه پر درېیمه برخه افغان نجونې ښوونځي ته نه ځي. په دې یو سلو دوه دېرش مخیز راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې د نجونو د باسواده کولو لپاره هڅې دې لپاره کمی شوي چې په دغه هیواد کې امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی او نړیوال تمویلون که هم به علاقه شوی دی. ورزو د سیمه او نړۍ خبرونه ته. د امریکا له ملاتړ برخمن پوځ په سوریه کې دا کوي چې د راقه ښار یې په بشپړه توګه نیولی دی. دوی د اسلامي دولت یا داعش ډلې دا د اوږدې مودې اصلي مرکز تر څو ورځې سختې جګړې وروسته نیولی. د سوریه ډیموکراتیک پوځ ویاند تلال سلو نن وویل په راقه کې پوځي عملیات پای ته رسېدلي خو تصفیوي عملیات لا هم روان دي، څو ځینې کسان چې کپټ هم وي له منځه یوړل شي او همداراز ماینونه کشف کړای شي. هغه وویل ژر به د راقه ښار د ازادۍ رسمي اعلان وشي. راقه په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش اصلي مرکز و چې له 2014 کال راهیسې کنټرول پرې درلود. برټانیا میشتې د بشري حقونو څار ډلې تایید کړي چې راقه ښار اوس په بشپړه توګه تصفیه شوی او د سوریې ډیموکراتیک پوځ له څلورو میاشتو راهیسې منسجم شوی دی. د روسیې او ایران د بهرنیو چارو وزارتونه به په نږدې ورځو کې د ایران د اټومي تړون پر سر خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف انټرفاکس خبري اژانس ته وویل ایرانی سیالي عباس عراقچی د اټومي تړون د عمل د پلان پر سر د خبرو په خاطر موسکو ته ځي. ایران او ماسکو په داسې حال کې د اټومي تړون پر سر خبرې کوي چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ څو ورځې مخکې د ایران په اړه خپل ستراتیژي واوروله. هغه له اټومي تړون سره عدم رضایت وښود او په دې اړوند پریکړه یې د کانګرس په اوږو ورواچوله. ولسمشر ټرمپ دا ګواښ هم وکړ چې د ایران او پنځه جمع یو اټومي تړون بشپړ لغو هم یو انتخاب دی. او د اسپانیې ستري محکمې د کاتالان د دوو جلا غوښتونکو مشرانو د نیولو امر کړی دی. د ستري محکمې د امر لمخې دوی د خیانت په تور تر تحقیقاتو لاندې نیول شوي دي. څارنوالانو وویل د کاتالان د ملي اسمبلی رئیس جوردی سانچز او د یو فرهنګي مرکز رئیس جوردی ګوسایرت د اکتوبر لومړۍ نیټې په ټول پوښتنه کې چې د اسپانیا حکومت یې ناقانونه بولي اساسي رول لوبولی دی. د اکتوبر لومړۍ نیټې لانجمنې ټول پوښتنې په نتیجه کې چې پولیسو او خلکو سره شخړه وکړه شاوخوا زر تنه ژوبل شوي وو. د کاتالان سیمې اوسیدونکي له اسپانیې جلا حکومت غواړي. دا و د سیمې او نړۍ او افغانستان مهم خبرونه.
لسفي ولستانګ زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ولنه خبرونه کې اوري چې په ګردیز کې د خونړۍ حملې د قربانیانو شمیر له 30 تر 80 د افغانستان کورنیو چارو امنیتي مرستیال مراد علي مراد
21 تن از سربازای پلیس ګردیز در یوه حادثه شهید شو او 48 نفر در یوه حادثه زخمی است.
ښاغلی مراد دغه راز وویل چې په دغه حمله کې شل ملکی وګړي وژل شوي او په لسګونو نور هم ټپیان شوي دي. له پیښې د څېړلو لپاره د حکومت اجرایه رئیس عبدالله د یو پلاوي په مشرۍ ګردیز ته تللی. له خپل خبریال سره تماس نیسو. په غزنی کې هم د طالبانو په حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر له شلو زیات شوی. د غزنی امنیه قمندان په افغانستان کې له دغو خونړیو بریدونو سره یو ځای په یو وخت د عمان مرکز مسقط د افغانستان د سولې د څلور اړخیزي غونډې کوربه او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د سولې په اړه د پاکستان لخوا د شویو ژمنو په عملي کېدو په دې غونډه کې ټینګار وشو. د افغانستان مشرانو جرګې بیا نن په عمومي غونډه کې له وسله والو طالبانو سره د روسیې د مرستو په تړاو د جدي څېړنو غوښتنه وکړه. د دې موضوعاتو د اورېدو لپاره د خبرونې تر پای سره ملګرتیا وکړئ. د خبرونې بیا هم زه نور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. نن افغانستان دوه ولایتونه د نورو په نسبت د تر ټولو خونړیو بریدونو شاهد و. پکتیا او غزنی. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال تایید کړه چې په ګردیز ښار کې نن د وسله والو طالبانو په برید کې 140 تنه وژل شوي او 158 نور ټپیان دي. د امنیتي مسؤلینو ویلي چې دا حمله یولس برید کوونکو کړې وه چې ټول وژل شول. په دوی کې 2 تنه هم انتحاریان ول. له همدا شیبه له ګردیز د ازادي راډیو خبریال داو تپان را سره د ټلیفون په لیکه دی. تپان صاحب، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دغه برید کې د وژل شوو کسانو شمیر په ډاګه کړ. آیا دا همدا وروستۍ شمیرې دي او که د دې ویره شته چې د وژل شوو کسانو شمیر ښایي له دې زیات وي؟
مننه نوري صاحب، لکه څنګه ستا معلومات ورکړه همدا وروستۍ شمېرې دي. کورنیو چارو وزارت کوم معلومات ورکړي؟ ولې موږ هم معلومات لرو په سیمه کې ځینې کسان بللا هم یو شمېر، یعنی ډېر کم تعداد خلک به د په سیمه کې تر خاورو لاندې، خو هغه به وروسته معلومېږي. ولې دا مهال د پکتیا ته د کورنیو د اجرایه ریاست رئیس عبدالله او د ملي امنیت رئیس ستانکزی صاحب راغلي او په سیمه کې بررسي کوي او په څو شېبو کې به خبریالانو ته معلومات ورکړي. بلې نوري،
وروستای وضعیت د ګردیز څه ډول دی؟ په حمله څو ساعته اوختی دی. د ټپیانو وضعیت څه ډول دی؟ 158 ډیر کسان د ټپیان دي. په روغتون کې تاسو مخکې وای روغتون ته ورغلي وای، څه وای ډاکټران؟
دی سیمې وضعیت په اړه مونږ چارواکو سره خبرې کړې. همدا اوس د پکتیا د امنیت امیر سمنوال نثار عبدالرحیمزی زما سره ناست ده، همدغه دا خبرې وکړې چې پکتیا کې امنیت ډاډمن ده او په سیمه کې دوی قوي امنیتي تدابیر نیولي دي او سیمه تر کنټرول لاندې راوستې او زخمیانو ته به هغه شدید زخمیانو د رسېدو دپاره کابل او کلي اردو روغتون ته انتقال کړی ده، او دوی لا هم د مرکزي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د دوی سره په دې برخه کې همکاري وکړي. بلې نوی صاحب،
تپان صاحب، تاسو د دغې حملې د څېړلو په اړه وویل چې څېړنه پیل شوې ده، مونږ د پکتیا د ولایتي شورا له رئیس سره خبرې کړې وې، هغه وایي چې په دې حمله کې امنیتي او استخباراتي چارواکي پاتې راغلي، هغوی ندي توانېدلي چې د دغسې حملې مخه ونیول شي. لومړنۍ څېړنې څه ښیي، څه وایي؟
د پکتیا امنیتی چارواکي هم همدا خبره کوي. د پکتیا ولایتي شورا وکیلانو په پرله پسې ډول وخت په وخت همدا کنفرانسونه ورکړي، په مطبوعاتي کنفرانسونو کې همدا خبره کړې دي چې په سیمه کې کشتي ادارې په پیښو کې پړې بللې دي، ولې تر دې مهال امنیتي چارواکو په دې برخه کې خاص خبر نه دی ورکړی. سندن ورځې په او څوک نه دي، ولې دا ویل کېږي چې دوه کسه دستوري هم په دروازه کې نیول شوي دي او امنیتي ځواکونو لاس ته لوېدلي.
داو تپان له تاسو نه مننه. له ګردیز د ازادي راډیو خبریال داو تپانو چې په ګردیز کې د امنیه قومندانۍ په انګړ کې د ملي پولیسو د روزنې پر مرکز د طالبانو د ډلیز بریت نور جزئیات راکول. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، د افغانستان کورنیو چارو امنیتي مرستیال مراد علي مراد دی او د غراز د پکتیا د څنګلوري غزنی ولایت د وروستیو خونړیو بریدونو په اړه نن رسنیو ته معلومات ورکړل. ښاغلي مراد، اول
21 تن از سربازای پلیس گردیز در این حادثه شهید شده و 48 نفر در این حادثه زخمی است، اما ملکی ها که شهید شده 20 نفر از مردم گردیز شهید شده و 110 تن از مردم گردیز زخمی هستند. اما در ولایت غزنی حادثه که رخ داده 25 نفر شهید است، 10 نفر زخمی است و 5 نفر هم از ملکی ها شهید هستند در ولایت غزنی.
د افغانستان کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال مراد علي مراد چې د پکتیا او غزنی د وروستیو خونړیو حملو د قربانیانو په اړه نور معلومات راکول. د بلخ د غزنی امنیه قومندان وایي چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د دې ولایت په اندړ ولسوالۍ پراخ برید وکړ چې امنیتي ځواکونو یې دغه برید شن کړل. د هغه په وینا وسلوالو طالبانو غوښتل چې دې ولسوالۍ ته سقوط ورکړي. د غزنی د وروستي خونړي برید په اړه نور حال د ازادي راډیو د سیمه ایز خبريال شریف الله شرفت راپورټ کې.
د غزنی ولایت سیمه ایز امنیتي چارواکي وایي تیر شپه د وسلوالو طالبانو هغه لوی عمله په شا تومبولې چې غوښتل یې د دغه ولایت اندړ ولسوالۍ ته سکوت ورکړي. له سیمه ریپورټونو ښیي چې تیر شپه شاوخوا یوه بجه وسلوالو طالبانو د دغه ولایت د اندړ ولسوالۍ پر مرکز د هامیو ټانک بم حمله کړې او له چاودنې وروسته یې سم د سیور بندي ډلې بریدونه پیل کړي چې د یادي ولسوالۍ او امنیه قومندانۍ تاسیسات هم له منځه تللې دي. د دغه ولایت د پولیسو مشر مال پاسوال محمد زمان د سیشن بپوراز له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د وسلوالو طالبانو د دغه عملی سره سم سیمته سم د ستیل مرکز کومکی سرچيري استولي او وسلوال طالبان له یادي ولسوالي څخه پرشا کړی دي. نوموړي وایي چې د وسلوالو طالبانو دغه حمله ډیره شدید و چې پر مهال 15 تن افغان سرچيري هم وژل شوی او 12 تن نور ټپي انجي. د دغه خبره چې په یاده حمله کې وسلوالو طالبانو ته هم درنه مرګ جوړه وشته، خو وایي چې د کرشمیر په اړه معلومات نه لري. شاغلی محمد زمان دغه رازول چې یاد موټر بم په سیمه کې 15 تنه ملکی کسان د شوز او ماشومان په غړون هم ټپيان کړی دي. نو موړی وایي چې په سیمه کې اوس جګړه نسته او وضعیت کنټرول دی.
وانګلو کې د شي خیر او خیرات دی، قوت راغلی د فکر د خپلت خو نسوهه کې موجود هم چې 15 نفر پولیس امنیت ملي جامن په نسوهه کې دغه شی د شي چې دغه او په حدود د 12 نفرو کې 12 نفرو چې ځخنان دي. دا څه فکر نه کوي چې ځوان دا درشتن د ټول تلفات لري، اما دا چې موږ سره دقیقه کار نشته.
اندړو ولسوالۍ د غزنی ولنام نو ولسوالۍ څخه ګڼل کیږي چې زیاتره وخت د درنو جګړو شاهد وي. که څه هم د دغه ولایت امنیتي مسؤلین وایي چې په دغه حمله کې 15 افغان سرتیري وژل شوي او 12 تنه نور ټپیان دي، خو د دغه ولایت د ولایتي شورا مسؤلین بیا د افغان سرتیرو د مرګ ژوبل شمېره لوړه یادوي. د ولایتي شورا غړی امان الله کمرانی وایي په دغه حمله کې څه باندې 1 افغان سرتیري وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان دي، او همدارنګه وسلوالو طالبانو دوی پوستیا هم سکوت کړي دي. نوموړي دغه راز وویل چې یادې ولسوالۍ ته له مرکزه پر تلونکو کومکي سرتیرو هم وسلوال طالبانو بریدونه کړي چې پر مهال اته افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله وشته. شاغلی کمرانی له مرکزی دولت څخه غوښتنه کوي چې دغه ولایت د پولیسو تشکیلات ورته زیات کړي څو دغلته وسلوال طالبان وځپي.
او د ولسوالۍ طرف باندې د کورونو د ولسوالۍ طرفداران مهداران دغه لوګو چې راته څه وویي راکوټه کونه یې کړي وکړه کونه یې کړي وکړه خان د ولسوالۍ په منځ کې انتظار کړی او دا انتظار دونه کوي لاندې
هاخوا بیا د وسلوالو طالبانو ویان زبیالله مجاهد هم رسنۍ ته په یوستولي پیغام کې ادعا کړې چې په دغه حمله کې ګڼ شمېر افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې او یو شمېر پوستې هم سکوت کړي دي. د یادونې وړ دي چې څه باندې یوه میاشت مخکې هم وسلوالو طالبانو د دغه ولایت پر زنخان ولسوالۍ ډلهیز بریدونه کړي وه او د څو ساعتونو لپاره یاد ولسوالۍ تر خپلې ولکې لاندې راوستلې وه چې وروسته افغان امنیتي ځواکونو بیرته ورڅخه ونیول.
په غزنی کې د وروستیو خونړیو بریدونو په اړه راپور و غزنی او پکتیا نن د خونړیو بریدونو شاهدانو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال مراد علي مراد وویل چې په ګردیز کې 140 تنه وژل شوي، 21 امنیتي سرتیری دي او 40 هم ملکیان. دغه راز د هغه په وینا په غزنی کې په اندړو کې 15 پولیس وژل شوي او 15 ملکیان دي. دغه راز په دواړو پیښو کې په لسګونو ملکیان هم ټپیان شوي. د حملې په داسې وخت کې کیږي چې د عمان مرکز مسقط د افغانستان د سولې په اړه د څلور اړخیزې غونډې کوربه و. له یوې لنډې دمې وروسته اوري چې د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي په دې څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان د سولې په اړه د پاکستان لخوا د شویو ژمنو په عملي کېدو ټینګار وشو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د عمان په مرکز مسقط کې په څلور اړخیزه غونډه کې ګډونوالو په دې موافقه وکړه چې بل غونډه کې جوړیږي باید له هغې مخکې د دې غونډې ژمنې عملي شوي وي. په عین حال کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي تر هغې چې له پاکستان سره په اړیکو کې اساسي بدلون رامنځته نه شي د عمان په څیر غونډې به ښایي مطلوبه نتیجه ورنه کړي. نور حال د وصل وصال په راپور کې اوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د عمان په څلور اړخیزه ناسته کې د افغانستان د سولې په تړاو د پاکستان پر عملي رول او رښتینو اقداماتو ټینګار وشو. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د سه شنبه پر ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته ویل چې د ناستې ګډون کوونکو هیوادونو شمنه وکړه چې د افغانستان د سولې په برخه کې به عملی اقدامات کوي.
کشورهای شرکت کننده
دی وایي د ناستې ګډون کوونکو هیوادونو د شمنو په عملی کېدو ټینګار وکړ او دا وعده وشوه چې ژمنې به عملي کیږي او دا پریکړه هم وشوه چې په هغه صورت کې به راتلونکي ناسته ترسره کیږي چې ګډون کوونکو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان خپل کورنۍ کار ترسره کړي. د پداسیال کې د چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ د سرورخیزو ناستو شپږم پړاو پرون د عمان په پلازمینه مسقط کې ترسره شوه. د یو شمېر راپورونو له مخې د سلورو هیوادونو استازو د بندو دروازو شاته کتلي او له دې عملی د خبرو ډېر جزئیات نه دي خپره شوي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دوو چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې اصلي خبرې د افغانستان د سولې لپاره د هڅو د دوام لپاره د لارو پر موندلو متمرکزې وي. د مسقط په غونډه کې د طالبانو د استازو د ګډون په اړه معلومات نه دی خبره شوی، خو وسلوالو طالبانو د غونډې تر پیل مخکې د خپل استازو د ګډون امکان رد کړی وو. په پرونی غونډه کې د افغانستان له لوري د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرسی او د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک او د پاکستان له لوري د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د دفتر رئیس تهمینه جنجوا ګډون درلود. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي بیا وایي تر هغې چې افغان حکومت د سولې په برخه کې یوه نوې تګلاره او میکانیزم جوړ نه کړي دا شناستې ګټه نه ورکوي. لاډلې سید خالد سادات وایي
له بده مرغه چې افغان حکومت نشي کولای چې داسې نوې ستراتیژي جوړه کړي چې وکولای شي د پاکستان سره د طالبانو پر سر یا طالبانو باندې د سولې یو اصلي میکانیزم رامنځته کړي. دا یو اصلي سند ده. بل اخر د ناکامې تجربې تکرار بیا موږ تاسو د عمان په ناسې ګورو.
افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پاړه د سلور اړخیزو غونډو لړۍ د 2018 میلادي کال په لومړیو کې له اسلام آباد پیل کړه، خو له څرګندې پایلې پرته د لړۍ ختمه شوه.
لبل خو د افغانستان مشرانو جرګې بیان په عمومي غونډه کې له وسلوالو طالبانو سره د روسیې د احتمالي مرستو په تړاو جدي څېړنو غوښتنه وکړه. د وروسته هغې چې په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې روسیه د تیلو د خرڅلاو له درکه له وسلوالو طالبانو سره مالي مرسته کوي. د مشرانو جرګې په مشرانو جرګه کې د ننني بحثونو په اړه نور حال د نجسفۍ په راپور کې اوري.
د افغانستان مشرانو جرګې له وسلوالو طالبانو سره د روسیې په مرستو تند انتقادونه وکړل او له افغان حکومت نه یې وغوښتل چې د دغې موضوع جدي پلټنه وکړي. د مشرانو جرګې غړي رڼا ترین د سې شنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل کچېرې له طالبانو سره د روسیې مرستې حقیقت ولري دا موضوع باید په نړیواله کچه مطرح شي.
دا هغه پیسې دي چې د افغانستان د خلکو د وینې پر تویدو باندې بېرته مصرفېږي. نو ځکه مې دا هیله ده د افغانستان د مشرانو څخه چې دغه موضوع په قاطعیت او جدیت سره وڅېړي، تر نظارت لاندې ونیسي. کچېرې دا موضوع حقیقت ولري لطفا د بین المللي ټولنې ته معرفي سي او د دې مخه دې همدا اوس ونیول سي تر څو نور د افغانستان د خلکو د وینې د تویدو سبب ونه ګرځيږي.
په دې وروستیو کې لندن چاپ ټایمز ورځپاڼې د وسلوالو طالبانو د مالي مسؤل له قوله لیکلي چې روسیه له تیرو 18 میاشتو راهیسې له وسلوالو طالبانو سره د تیلو له درکه هر میاشت 2.5 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. په راپورونو کې په دې اړه راغلي چې دغه مرستې د یو شمیر طالب پلو خصوصي شرکتونو له لوري له طالبانو سره شوې دي. د مشرانو جرګې په ناسته کې د اکثرو سناتورانو له څرګندونو وروسته د یادې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار وویل چې له طالبانو سره د روسیې د همکارۍ او یو شمیر نورو مسایلو په تړاو باید د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د دوی راتلونکي ناستې ته راشي او په دې اړه وضاحت ورکړي.
وزیر صاحب، خارجه مسؤلین د وزارت خارجه راغواړو او په تالار کې د روسیې د مرستو پر اړتیا چې میلیونه ډالر دي په دې راتلونکي سکوت وسره خبرې وکړي.
له وسلوالو طالبانو سره د روسیې د همکارۍ په تړاو تر دې وړاندې هم راپورونه خپره شوې دي. یو شمیر امریکایي پوځي چارواکو تر دې وړاندې ادعا کړې وه چې د ځینو شواهدو له مخې روسیه له طالبانو سره په پوځي برخه کې مرسته کوي، خو روسي چارواکو په کراتو دا مسله رد کړې ده.
نن د اکتوبر 18 د زده کړې نړیواله ورځ ده. دا ورځ ملګرو ملتونو په دې هدف نومولې ده چې د زده کړې له لارې بې وزلي له منځه ولاړه شي. د بشري حقونو د څار ادارې هم په دې اړه نوی راپور خپور کړی چې او په هغه کې وایي چې د نجونو د زده کړو په برخه کې د افغانستان حکومت او نړیوالې ټولنې هڅې د پام وړ کمې شوې دي. په افغانستان کې ویل کېږي چې د هغو ماشومانو له ډلې چې له ښوونځي بې برخې دي له هرو دریو دوی نجونې دي. نور حال د ملالۍ بشیر په راپور کې
له هغه راهیسې چې د امریکا په مشرۍ په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو 14 کاله پوره سول، د اټکل له مخې په درو کې دوی برخې نجونې ښوونځیو ته نه ځي. د بشري حقونو د څار د نړیوالې ادارې دا 122 پاڼې لرونکی راپور وایي د نجونو د زده کړو په برخه کې د سویو هڅو مخه د خراب امنیت له کبله نیول سوې ده. د دې راپور نوم دی زه به ډاکټره نسم او یوه ورځ به ته ناروغ سي. رئیسه هغه 12 کلن نجلۍ ده چې په کلي کې ښوونځی نسته. دا د لوګر د نظرخیلو اوسیدونکو ده او غواړي زده کړې وکړي.
ښوونځی نسته ځکه مونږ نه سې کولای شي لاړ شو، خو کور کې وایو نو شاخ لاړ شو. زمونږ لا وایي چې مونږ د مکتب ته جوړ کړي چې مونږ لاړ شو. زه وایم چې یو ساده شم چې نورو ته درس ورکړم.
د بشري حقونو د څار ادارې د راپور نتایج په څلورو ولایتونو کې له 2940 نجونو سره د مرکو پر اساس دي چې عمرونه یې له 11 څخه تر 13 کلونو دي. د طالبانو د دورې په پرتله اوس ډېری نجونې ښوونځیو ته ځي، خو د لویدیځ په ملاتړ افغان حکومت تر اوسه هغو اهدافو ته نه دی رسیدلی چې د نجونو د زده کړو په برخه کې یې ټاکلي وو. دا خبره د بشري حقونو د څار ادارې راپور کوي. د حکومتي چارواکو په وینا 3.5 میلیونه کوچنیان ښوونځیو ته نه ځي چې 15 اتیا فیصد د نجونې دي. په ټول هیواد کې یوازې 8% نجونې او 6% هلکان لوست کولای سي. د بشري حقونو د څار ادارې د راپور له مخې ډیری نجونې تر 18 کلنۍ مخکې ودیږي او له همدې کبله اړ ایستل کیږي چې ښوونځي پرېږدي. د افغانستان د پوهنې وزارت هم ورته ستونزې یادوي چې د نجونو د زده کړو مخه یې ډپ کړې ده. د پوهنې وزارت ویاند مجیب مهرداد وایي حکومت د دغو ستونزو د هواري لپاره هڅې کوي. دی زیاتوي
د معرف وزارت دنده د تعلیم او تربیې وړاندې کول دي، خو موږ دا کار یوازې په هغه سیمو کولی شو چې هلته امنیت تامین وي. متاسفانه په هغه سیمو چې هلته امنیت نه دي، جګړه روانه ده، په هغه ځایونو کې موږ خپل نارمل دنده ترسره کولی نه شو. خو د دې مشکل د حل لپاره موږ د هغه سیمو د مشرانو له لارې او د خپل د معارف د شوراګانو له لارې خپل هلې ځلې کړي دي.
د بشري حقونو د څار ادارې راپور وایي چې طالبان او نورې سختدریځې ډلې اوس مهال د افغانستان تر 30% زیاتې ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې لري او د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو له کبله زرګونو کسان خپل کورونو پرېښودو ته اړ سوي دي او تر 1 میلیون زیات افغانان په خپل هیواد کې دننه بې ځایه دي. طالبان په هغو سیمو کې چې کنټرول یې لري ښوونځیو ته د نجونو پر تګ بندیز لګوي. راپور همداراز وایي په هغو سیمو کې چې نجونې پکښې ښوونځیو ته د تلو هڅې کوي له لوی امنیتي خطر سره مخامخ کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو د عراق د حکومتي ځواکونو او د غراز له کورد وسلوالو غوښتي دي چې په کرکوک ښار کې د شخړو د مخنیوي لپاره هڅې وکړي. دا وروسته له هغې چې د عراق په کردستان کې ټول پوښتنه وشوه او د عراق حکومتي ځواکونه هم ویل کېږي د کرکوک ښار ته ننوتي او دولتي تاسیسات او نور مهمې ودانۍ نیولې دي. رضوان مراد له نور تفصیل سره.
متحده ایالاتو د عراقي ځواکونو لخوا د دې هیواد د شمالي ښار کرکوک له نیولو وروسته دغلته د تاوتریخوالي د راپورونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایاند هیدر ناورت په یوه اعلامیه کې د عراق له حکومت او کردانو غوښتي دي چې په کرکوک کې د روانه شخړې د پراخوالي مخه ونیسي او داسې هیڅ ګام پورته نه کړي چې د دې ښار وضعیت نور هم خراب کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ویلي چې د عراق د حکومت او کردانو سیمې ترمنځ لانجه کې واشنگټن د کوم لوري پلوي نه کوي او نه غواړي چې دواړه خواوې له یو بل سره ونښلي. متحده ایالات وایي د دې لپاره چې په عراق کې د داعش ماته یقیني شي، واشنگټن په عراق کې له خپلو متحدانو ملاتړ ته دوام ورکوي. د عراق ځواکونه درې اونۍ وروسته تر هغې په تیلو غني ښار کرکوک ته داخل شول چې د عراق کردستان د دې سیمې د برخلیک په اړه له خپل لوري ټول پوښتنه وکړه. په دې ټول پښتنه کې اکثریت کردانو له عراق څخه جلا کېدو ته رایه ورکړه، خو د عراق حکومت دا ټول پښتنه رد کړه او وایي چې دا یو غیر قانوني پروسه ده. کرکوک د عراق د کردستان له خپلواکې سیمې څخه یوازې 100 کیلومتره بهر موقعیت لري. د اوسیدونکو شمیر شاوخوا 1 میلیون ته رسیږي چې کردان، ترکمنان، سنی او شیعه عربان او مسیحیان دي. که څه هم د عراق حکومت وایي د کردانو پېشمرګه ملیشې پرته له کوم مقاومت نه له کرکوک څخه ودلې دي، خو راپورونه وایي چې دغلته د دواړو خواوو ترمنځ نښتې شوي دي. د عراق صدر اعظم حیدر الابادي ویلي د کرکوک ښار نیول د دې هیواد د ملي یووالي لپاره اړین و. د کردانو پېشمرګه ملیشو په 2014 کال کې کرکوک له داعش ډلې څخه ونیو.
السلام علیکم آزادی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته. وزارت معارف نه غواړم چې د شیرزاد ولسوالۍ په سیتو، پېسلاو، ګندماک، مرکزتیل او داسې غټه غټه سریاګانو کې کودسیلې کې د کرزي په اوله دوره نه په دومه دورو باندې د جنسانو ښوونځي بند شوي دي. تقریبا په هغه وخت کې تر 15 شپږمه پورې 6000 او 1200 ښوونځي دي چې هغو په 15 او په 1000 او په 3 سن کې تر اوسه پورې بند دي. بیا هېڅ معارف او په دې کې موږ سره نه دولتي چارواکو ژمنې کړې دي او عملي کړي دي. هغه هېڅ چا موږ سره په دې کې نه کومک کړی نه دي موږ مشرانو. نو غواړم د معارف نه او د تاسو د رادو د لارې نه دغه ستونزه زموږ د دې نیول شي او په دې کې موږ سره کومک همکاري وشي. وسلام.
السلام علیکم، زه وکیل احمد جړی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ما موضوع دغه د ډاکټرانو د چې ولته په جوړي ولسوالۍ کې د ډاکټرانو ته سړی واسي د خپل پښتنه د څوک وای کوم مریض دی د خپل مریض بیان سره کې واره دې پراغه مریض باندې هغه دوا درکنه نه یو دغه معاینه است هغه دوا چې درکنه د ډیرو پیسو له درکې چې راځي دوا ته سره وخره هیڅ فائدہ نه کوي ما دا ارزول چې حکومت ولي یو کمپاین پر باسي ولي د غرمه جنفیر
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشین کې مو پریښي وي خدای وکړي چې مسؤولو چارواکو هم ستاسو دغه شکایتونه اورېدلي او د هواري لپاره مټې راونغړي. په همدې سره دا خبري مجله هم پای ته ورسېده. زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکار ته سپارم مصطفی صدیقي راتونکي نیم ساعت او وروسته د ازادي رادیو خبري مجله وړاندې کوي. ښه راغلاست.